پدین بای سټیو
ډیر زیات مننه سید سمیا باز قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وروسته لاغه چې پرون ملګرو ملتونو وویل په افغانستان کې په تیرو نه هم یاشتو کې د ملکی مرګ ژوبلې سطح به ساري ډول زلوړه شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو خوندیتوب ته ژمن دي. او د ترکیې حکومت پرون د اکتوبر په 18مه موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې له سیمې ووځي. دوستانو په روانه خبرونه کې مو په دې موضوعاتو سربیره د افغانستان او سیمې په اړه نور موضوعات هم راټول کړي دي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. په کابل کې نن د شپږیزې کرکټ لیګ پای لوبه کیږي. د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې له دې سیمې ووځي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتراتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. وسروالو طالبانو د ولسمشۍ د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر اته کارکونکي د پروان د شینوار ولسوالۍ د نمکاب د سیمې د انتخاباتو له دفتره وتښتول. د یو نادره کشوي وګړي پلار شمس الدین پرون ازادي راډیو ته وویل
مکتبم خلاص
کړم، یا ګرکشو درته مرکشو کم کم دوی زوی می خونځه خلاص کړی او یو کراچۍ درلودله. پاغي کاروبار کوو، د کور د خرڅ لپاره په انتخاباتو کې کارونی وو، ورکشو او درک لا هم نه دی معلوم. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر عبدالوهاب قار صافی ازادي رادیو ته ویلي چې د قومي مشانو په منځګړیتوب د خپلو کارکونکو د خلاصولو هڅې کوي. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي رادیو ته ویل چې قومي مشانو غوښتنه ځنې کړې چې د تختول شو کسانو د خلاصون لپاره دي پوځي عملیات نه کوي. ولیزاده ویل داسې رپورټونه ورته رسېدلي چې وسلوالو طالبانو د تختول شو کسانو د خوشي کولو لپاره پیسې غوښتي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به د باختر د خزانې تاریخي آثار په هنګکانګ کې نندارې ته کېښودل شي. دا دی وزارت ویان صابر مومن پرون ازادي رادیو ته ویل چې دا تاریخي آثار اوس د چین په اصلي خاوره کې دي. دا صابر مومن په وینا د آثار براتونکو میاشت د چین له موزیم هنګکانګ ته ویول شي او هلته به ننداره ته کې خودل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د باختر د غنجنی آثار په جرمني، فرانسې، هالند، امریکا، جنوبی کوریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم ننداره ته وړاندې شوي. دا باختر د غنجنی یا خزانه تاریخي اثر د کوشانیانو د زمانی او د برونزو په اثر پورې تړاو لري. په کابل کې نن د شپږیزي کرکټ لیگ پایلو بکیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې دا سیالي به د کابل په وخت په 11:30 بجو پایل شي. د شپږیزي لیگ په ورستۍ سیالي کې د مس عینک اتلانو ډله د بندي امیر خمارانو سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د الکوزی کولاش په گیزه پایلو به ډیر خلک تلوسه لري. د ترکیې حکومت پرون د اکتوبر په 18مه موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند وکړي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې له دې سیمې ووځي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا اعلان وکړ. مایک پینس په انقره کې خبریالانو ته ویل چې ترکیه موافقه کړې چې 15 ورځې به پوځي عملیات دروي او د امریکا متحده ایالات به کوردي ځواکونو ته زمینه برابروي چې له هغه ځانګړې مسونې سیمې چې د ترکیې له پولې 2.5 کیلومتره واټن لري په منظم ډول ووسی. پینس ویل دا پروسه همدا اوس لا پیل شوې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو هم وویل چې د سوریې په شمالي سیمو کې عملیات بندي. مولود چاوش اوغلو وایي موږ به د سولې چینه عملیات 130 ساعته ودروو څو د پی کی کی او وای پی جی ځواکونه له مسون ځون څخه د وتلو موقع پیدا کړي. دا اوربند نه دی، اوربند یوازې د دوو مشروع خواوو ترمنځ کیږي. موږ یوازې عملیات ځنډوو څو ترهګري ډلې له امن سیمې ووځي. مولود چاوش اوغلو ویل چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات به هغه وخت چې د پوینا ټول ترهګر په بشپړ ډول له سرحدي سیمو ووزي په بشپړ ډول بند شي. د سوریې ډیموکراتیک ځواک چې کوردان مشري کوي په انکاره کې په خبرو کې استازی نه درلود او په دې اړه یې لا تبصره نه ده کړې. د اروپایي ټولنې او برتانیې پر بریکزیت یا له اروپایي ټولنې د برتانیې د وتلو پر پلان موافقه وکړه. دا توافق باید د اروپایي او برتانیې پارلمانونه تایید کړي. د اروپایي پارلمان وویش غړو پرون په بروکسل کې رسمن موافقه ومنله، خو باید د هر غړي هیواد په کورني پارلمان کې هم بحث ورباندې وشي او تایید شي. دا دې لپاره لندن د اکتوبر 1 نیټه اروپایي هیوادونو ته ضرب الاجل ټاکلی. د اروپایي پارلمان مشر ډیوید سوسلی پرون د اکتوبر په 18 په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دی وایي دا موافقه باید د اروپایي کمیسیون لخوا نن او سبا تایید شي او بیا به د برطانیې د عوامو مجلس ته استول کیږي او تر هغې وروسته به اروپایي پارلمان ته ځي. موږ تیار یو چې متن وڅېړو، لازم ګامونه پورته کړو او استازو ته زمینه برابره کړو چې دا متن وګوري. تاسو پوهیږئ د اروپایي پارلمان استازي به وروسته خبره کوي. د اروپایي کمیسیون مشر جین کلود یانکر پرون وویل چې مناسبه او منصفانه معامله به وکړي. په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګورډن سون لاند چې د امریکا د جمهور رئیس د استعفا په اړه د کانګرس د استازو مجلس د تحقیقاتو مرکز ته تللی و پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړي. ګورډن د اوکراین له جمهور رئیس سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني مکالمې له امله د راولاړې شوې لانجې او په دې ارتباط دا ولسمشر د استیزا په بحثونو کې له مرکزي څیرو ګڼل کیږي. هغه پرون د امریکا د کانګرس د استازو مجلس هغه غړو په غونډه کې دا خبره وکړه چې دا ولسمشر د استیزا په اړه څیړنه کوي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس په دې اړه چې ډونالډ ټرمپ د جولای په 25 د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته ټلیفون کړی او پر هغه یې فشار راوستی چې د ټرمپ د انتخاباتي رقیب جو بایډن په اړه څیړنه وکړي پلټنه کوي. د دې ټلیفوني مکالمې افشا کېدو د امریکا ولسمشر د استیزا بحث پیل کړ. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وروسته له هغې چې یوناما په خپل یو وروستي رپورټ کې وویل په افغانستان کې په تیرو 9 میاشتو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله په بېساري ډول لوړه شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې اعلامیې کې ویلي چې حکومت تل د ملکي خلکو د خوندیتوب او امنیت هڅه کوي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې په کندوز کې مخکې د شپې لخوا مخابراتي شبکو کار نه کوو، خو اوس د ورځې لخوا هم په ځینو وختونو کې دغه شبکې بندېږي. ولې حل لاره څه ده؟ په موضوع د کندوز له والي عبدالجبار نعیمي سره مرکه لرو. له شمالي وزیرستان نه په 2014 میلادي کال کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته اوختي کډوال په څه وضعیت کې دي او څه غواړي، په دې موضوع هم یو رپورټ لرو. د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو رسنیو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي څو کوردي ځواکونه له دغه سیمې ووزي. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم په همدې یو ساعت کې خبرېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې حکومت تل د ملکي خلکو د امنیت د ښه کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویل شوي دي په تیرو 9 میاشتو کې د بل هر وخت په مقایسه په جنګونو، چاودنو او همدارنګه هوایي بمباریو کې تر ټولو زیات ولسي وګړي په افغانستان کې وژل شوي یا ټپیان دي. په اړه یې د فرشتې جلال زئی چمتو کړی رپورټ اورو.
د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ اړوند سرمردي کلي کې احمد زای احمدی په میدان وردګ ولایت کې د مدني ټولنې غړی دی. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې په شپه دوه خوریونه په نرخ ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
دغه دوه کسان چې زما خوریونه و، دغه هم یو د دولتي کارمند و او بل محصل و. محصل کاتب جب کې له 500 افغانۍ چې ورسره شکېدلې وي، نور په جب کې څه نه درلودل. او د عمر هم لس کاله و. په دې وو تنو ملکی وګړو کې محصلین، بزګران او آزاد کاروباریان شامل ول.
د میدان وردګ ولایت ویان محب الله شریفزی ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی ټاکل سوی چې په نرخ کې د ملکی تلفاتو اداوی وڅېړي. یوناما په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې سږ کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دېرشمې نېټې د حکومت د پلویانو ځواکونو په عملیاتو کې ملکی تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 6% زیات شوي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د ملکي تلفاتو د کمولو لپاره د هوایي ځواکونو ظرفیت لوړ سوی او د پوځي عملیاتو تر پیل مخکې د معلوماتو د راغونډولو لپاره نوي اقدامات پلي کیږي. د امنیت شورا ویان کبیر حقمل بیګا ازادي راډیو ته وویل
تلفات ملکی برای ما قابل قبول نیست و همیشه در صدد یزی هست.
مشت ملکی تلفات د منلو ور نه دي. د افغانستان دولت تل هڅه کوي چې د ملکی تلفاتو مخنیوي وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر وسوالو طالبانو پر ورچولې د چې ملکی اهداف ټاکي او پر ملکی خلکو حمله کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما پایو رپورت کې چې پرون خپور شو، په افغانستان کې په بیساري ډول د ملکی تلفاتو د لوړېدو خبر ورکړ. یوناما وویل چې روان کال په دریو میاشتو کې 4,314 ملکی افغانان په جګړه کې وژل شوي یا زخمیان شوي دي. یوناما ویلي چې دا د تیر کال د همدې وخت پر طلب ملکی تلفاتو کې 2% زیاتوالی څرګندوي. د یوناما په حواله د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې 2,503 تنه وژل شوي چې 216 ښځې او 613 ماشومان پکې شامل دي. د رپورټ په حواله ډیر ملکی خلک په انتحاري او غیر انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د یوناما په رپورټ کې ویل شوي چې 2% ملکی تلفات د حکومت ضد ځواکونو په حملو کې پیښ شوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، په یو بیان کې چې په ټویټر یې خپور کړی، پرون د یوناما رپورټ نیمګړی او یو اړخیز بللی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کندوز کې د مخابراتي شبکو پرچاویدل د دې ولایت اوسیدونکو یو اندېښنه ده. له دې وړاندې داسې ویل کېدل چې یوازې د شپې لخوا په دې ولایت کې مخابراتي شبکې بندیږي او ټلیفونونه کار نه کوي، خو اوس داسې رپورټونه خپرېږي چې د ورځې لخوا هم دغه شبکې پرچاویږي. اصلي ستونزه چیرې ده؟ د مخابراتو شبکو پرچاویدل څه پایلې لري او د حوالي لپاره یې څه اقدامات کیدلی شي؟ خاطر پردیس د پښتنو پښتنې د کندوز د والی عبدالجبار نعیمی سره د یوې مرکې په ترڅ کې شریک کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو وضعیت اوس څنګه دی.
د مخابرات په حق نه باید دا ووایم چې د سلام شبکه کار کوي، سلام د شبکې انټرنټ هم کار کوي او هغه تر مرکز پورې محدود ده. په ځینو ساحو کې نور کم کار کوي. نورې د مخابراتو شبکې هم فعاله دي خو د شپې لخوا بندېږي. دا موضوع موږ د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت سره مطرح کړي، ځکه چې د مخابراتي شبکو ټول سیستم او ټول هغه کاری اړیکې د اترا سره او د مخابرات وزارت سره دی دلته هم هنګ کړی دي.
د کندز خلک اندېښنه لري چې د ورځې لخوا هم دغه مخابرات شبکې قطع کیږي. د دې ستونزو د حل لپاره تر اوسه څه شوي؟
واقعیت خدای دی چې مخالفین د ولس د منافع په خلاف جنګیږي. مشتوق دا ده چې ولس په دې برخه کې اکثرا خپل هغه اواز د مخالفینو په خلاف پورته کوي، ځکه چې د مخابراتي سیستم نه ټول ولس استفاده کوي. ډاکټران ترې استفاده کوي، علما ترې استفاده کوي، ځوانان مدنیتونه ترې استفاده کوي، کسبکار ته استفاده کوي. څنګه کېدای شي د دوی په ټولو حضور کې مخالفین تهدید کوي او بیا دغه سي د مخابراتي سیستم د بندول د پاره ځینې داسې اقدامونه هم کوي چې هغه د مخابراتي شبکې ډیر زیات لوړ ځانونه ویني.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، حکومت د کندوز په ټولو ولسوالیو حاکمیت لري، خو مخالف وسلوال څنګه په دې توانیږي چې مخابراتي شبکې قطع کړي؟
د مخابراتي شبکې خپل تورونه خپل پایې لري. او دا پای د خپل هغه سیستم سره دوی عیار کړی دی. هغه سیستم چې په هر ځای کې دوی مخابراتي خدمات تر سره کولای شي، تنه هغه ځایونه نه دي چې په هغه د دولتي ساحو کې دي، بلکې د ځایو کې هم دي چې هلته هیڅوک هم هلته وجود نه لري.
تاسو د دې ستونزو د حل لپاره تر دا مهاله څه اقدامات کړي دي؟
دولت د ولایت اداره خپل هغه مسولیت چې لري هغه باندې بالکل هغه کار کړی دی، کار کوي. موږ دغه موضوع په درو برخو باندې کار کړی دی. یو دا چې هلته مو د مخابراتو او د ټکنالوژۍ چې کوم اداره ده، ریاست دی، د هغوی تر همغږۍ په فضا کې مو دوی ته یو کمیټه جوړه کړې چې دوی وقتاً فوقتاً د ولس سره دغه ستونزې او معلوماتونه په وخت شریک کړي او د ولس حمایت نور هم ترلاسه کړي. دوهم کار مدا کړی چې په کومه ساحو کې چې زموږ د امنیتي ځواکونه دي په هغه ځایونو کې د پایو امنیت ساتنه. دریم کار مدا کړی دی چې د مخابرات او ټکنالوژي وزارت او د اترا ادارې سره مو د موضوعات وقتاً فوقتاً شریک کړي او دینو مغوښتنه کړې چې په دې برخه کې زموږ سره مرسته وکړي.
دا کندز والی عبدالجبار نعیمی و چې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د پرچاوي او د ټلیفوني خدماتو د وخت نا وخت کټه کېدو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په تیر خبرونه کې مو ریپورت درلود چې وروسته لاغې چې افغانستان د جنغوزیو صادرات پیل کړل، په دې هیواد کې د جنغوزیو چې د افغانستان د وچې میوې له صادراتو دي بیې لوړې شوې دي. افغان په ځینو سیمو کې هغلته چې د جنغوزیو ونې او ځنګلونه دي د خلکو ترمنځ د جنغوزیو د ځنګلونو ونو پر سر کړکېچونه راپورته شوي، خو د ممیزو په اړه بیا موضوع داسې نه ده. په غزنی کې سوداګر او بزګران د وچې میوې په ځانګړې توګه د ممیزو له ټیټې بیې سر ټکی. دوی له دولت نه د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. حبیب الرحمن تاثیر په اړه رپورټ راکوي.
د غزنی ولایت یو شمیر سوداګر او بزګران وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله د ممیزو صادرات ډیر سوي، خو د بیو له ټیټېدو څخه یې شکایت کوي. دوی وایي ممیز د پلور لپاره د غزنی ښار ته راوړي، خو بیې دومره کښته سوي دي چې هیڅ ګټه نه ورته کوي. د اندړو ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی چې د غزنی ښار د قرباغ زړې اډې د ممیزو منډیې ته یې ممیز راوړي دي وایي د تیر کال په پرتله یې په نیمایي بیه خپل ممیز وپلورل.
نوم دی واخایځه؟ نوم دی چر؟
نوم می؟ و نوم می اسدالله.
کوم ځای راغلی؟
له ول سوالی مری
کشمیر ته راوړم.
و اور کړي می وله هغه ډیرته بایره باندې چټ کړ توان سو.
اول دی پسور کړو.
په یوله سو سلويخ.
بیا دی ورسته پسور کړو.
په یوله سو پنځه.
د دغه ځای یو بل تن اوسېدونکی بیا وایي د ممیزو صادرات په بې ساري ډول دي، خو د ټیټې بیې له امله یې موږ ته سږ کال هیڅ ګټه نه ده کړې، بلکې زیان مو موندلی دی. سږ کال د نورو کلونو په پرتله زیات ممیز سوي دي، خو بهرنی مارکیټ نه لري. زموږ ممیز یوازې داخلي مارکیټونو ته ځي، لکه مزار، کابل او داسې نورو ته. سږ کال مالونه زیات ارزانه دي. وجه یې دا ده چې ممیز پرېمانه دي، خو بیه یې نشته. دولت زموږ ممیزو ته د بازار دلو لپاره هیڅ پام نه دی کړی،
اقدام نه کړل.
یو بل تن چې د غزنی له جنډې څخه یاد منډی ته ممیز راوړي دی وایي تیر کال ګران او سږ کال ارزانه سوي دي. د خلکو مالونه کونی کونی پراته دي، بازار نه لري.
نم متی ولاده ګلان ورسواري جنډې وسودن کوي. سږ کال په 2100 کلدار باندې قیامت، تیر کال 2500 3000 2200 دغه سي قیامت.
ولې ارزانه سوي دي؟
مالونه ټول دلی پراته دي، خلکو مالونه نه وځي. کوم بازار ته مال راځي، له بازار څخه هغه مال بهر ته نه ځي، یا مثلا خارج مملکتو ته بلوته، نو په خاطر باندې مال دلته کوټه سي زیات سي، نرخ دي بازار راولي.
بلخوا په غزنی کې د صنایع او سوداګرۍ خونی مسولین وایي چې دوی تر بل هر وخت زیاته وچه او لنده میوه صادره کړې ده. د غزنی د سوداګرۍ خونی د عامل مدیر ګلاب الدین امیری وایي هڅه کوي د سوداګرو او بزګرانو دغه ستونزه هواره کړي. د کال د محصولاتو پیل دی، خلک هڅه کوي خپل مالونه وپلوري.
په همدې خاطر د میوه بیې رالوېدلې دي. موږ له سوداګرو سره په دې اړه خبرې کړې دي. هغه مو د افغانستان د سوداګرۍ خونې ته ورمعرفي کړې دي تر څو دوی ته یې مراحل وکړي او خپل مالونه د هوایي دریځونو له لارې نورو هیوادونو ته صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ځای ډیری وګړي په کرنه او کرهڼه بوخت دي. حکومت وایي د سوداګرو صادراتو ته یې هوایي دریځونه جوړ کړي او په کار ده چې خصوصي سکتور ترې ښه ګټه واخلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
اکثرو لویدیزو مطبوعاتو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان تازه راپور باندې مقالې لیکلې دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي د پنځمې پورس په یو راپور کې ویلي د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې څه باندې 2500 ملکیان وژل شوي او له 5600 زیات کسان ټپیان دي. ډیلی میل ورځپاڼې دغه رپورټ ته اشاره لیکلي چې دومره ملکیان په دې موده کې وژل شوي او ټپیان دي چې پخوا یې سابقه نه درلوده. ورځپاڼې لښکېلو خواوو د یوناما غوښتنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید زیات پام وشي. د یوناما رئیس او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تادامیچی یاماموتو ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی، داسې خبرو ته اړتیا ده چې لانجې ته دایمي حل پیدا کړي او اوربند وشي. ډیلی میل ورځپاڼې د یوناما په حواله دا هم لیکلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې د 2013 کال په مقایسه د ملکیانو تلفات 20% زیات شوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په یوه لسیزه کې تیر درې میاشتې د افغانانو لپاره تر ټولو خونړۍ وې. د مقالې له مخې په دغو درې میاشتو کې دومره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د تیرو لسو کلونو په همدې درې میاشتو کې سابقه نه درلوده. پنجشنبه یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي راپور خپور کړ او پکې ویل چې د 2019 کال د جولای او سپتمبر میاشتو ترمنځ 1104 ملکیان وژل شوي او 3109 نور ټپیان دي. د ورځپاڼې په لیکنه د ملکیانو مرګ ژوبله داسې وخت کې اوج ته ورسېده چې د 3 کلنې جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف خبرې یودم ناکامه شوې. د سپتمبر په 8مه د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې او ګواښ وکړ چې په دې ډلې به بریدونه زیات کړي. طالبانو که څه هم د خبرو بیا پیل ته څو واره لیوالتیا وښوده خو ویې ویل چې پلو بریدونو ته به زور ورکوي. واشنگتن پوسټ لیکلي خلکو ته ډیره مرګ ژوبله د طالبانو لخوا د ملکیانو په سیمو کې د هغوی په بریدونو له هغې ډلې غیر مستقیمو ډزو او چاودنو کې اوښتې ده. ورځپاڼې د طالبانو هغه دریس ته هم اشاره کړې چې انتخابات یې غیر مشروع بللي وو او ګواښ یې کړی و چې ګډوډ به یې کړي. په افغانستان کې ملکیانو ته ډیره مرګ ژوبله د ولسمشري ټاکنو په کمپاینونو او د رایې اچونې په ورځ رسېدلې ده.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریده. ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کړي او کوردیز واکونو ته اجازه ورکړي چې له سیمې ووځي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انکارا کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا خبر اعلان کړ. فرشته جلالزه یې په اړه جزئیات لري.
ترکیه د سوریه په شمال کې په اوربند موافقه وکړه. د امریکا یو لوړ رتبه پلاوی پرون ترکیه ته ولاړ چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې اوربند ته وهڅوي. انقره ته په تللي پلاوي کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین شامل دي. مایک پینس او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې دوه په دوه سره وکتل. د هغوی خبرو 90 دقیقې دوام وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پرون له اردوغان سره تر کتنې وروسته په انقره کې خبريالان ته وویل
Today the United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria.
د امریکا متحدو ایالاتو او ترکیه نن په سوریه کې پر اوربند توافق وکړ. د ترکیه لوری به 140 ساعته عملیات ودروي څو کورد ملیشه له مسؤون زون څخه ووځي. د سولې چینه په نوم پوځي عملیات به ودرېږي تر دې نوم لاندې هر پوځي عمل به تر هغو چې کورد ملیشه ځواک د وتلو پروسه بشپړوي درېدلې وي. مایک پینس زیاته کړه چې دواړه خواوو پر دې تفاهم کړی چې د اوربند له عملي کېدو سره به امریکا پر ترکیه نور بندیزونه نه لګوي. هغه ویل چې له ترکیه سره د سوریه په شمال کې د داعش پر ضد پر مبارزه موافقه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د پینس د خبرو تر خپرېدو وروسته وویل چې فوق العاده شی پایلې ته رسېدلې دي. کوردان ډیر خوشاله دي، ترکیه ډیره خوشاله ده، امریکا ډیره خوشاله ده. تاسو پوهیږئ چې دا د بشریت لپاره ډیره ښه خبره ده. د امریکا ولسمشر ویل چې له کوردانو مننه کوي ځکه د مسئلې له دې حل لارې سره یې موافقه درلوده. ټرمپ وویل چې دې موافقې د کوردانو ژوند ژغورلی دی. د موافقې په اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې خبري غونډې ته وویل چې داسې څه چې موږ به هلته نه ورځو او هلته به هیڅ نه کوو، لکه څرنګه چې پنس وویل بحث نه دی ورباندې شوی. امریکایي پلاوی وویل چې روسان هلته سته، نو اوس به تاسو له هغوی سره مذاکره وکړئ. مولود چاوش اوغلو پرون وویل چې د امریکا متحدو ایالاتو د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په خاوره کې د مسؤولې سیمې امنیت ته متوجه شوي او منلی ده چې د ترکیې د امنیتي ګټو لپاره اهمیت لري. چاوش اوغلو وویل چې په بشپړ ډول موافقه شوي چې د ترکیې ځواکونه به دا سیمه کنټرولوي.
بلخوا د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو د سرحد د دیوال رغونې ته ځانګړې کړي. په دې پیسو کې هغه لسګونه میلیونه ډالر هم شامل دي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه جلا شوي او د دیوال رغونې ته ورکړل شوي. احمد تکل پر موضوع د اسوشیټ پریس خبري اژانس ته رپورټ جزئیات راوړي.
دیموکراتانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پریکړې پر وړاندې اعتراض کړی چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې لپاره د پینټاګون څه باندې 200 میلیون ډالر له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو بودیجې ته انتقال کړي. د دې دیوال د رغونې ژمنه ښاغلي ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال کړې وه. مخکښو دیموکراتانو دفاع وزیر مارک اسپر ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د دې پریکړې له مخې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه هم 129 میلیون ډالر استل شوي دي. په لیک کې راغلي دي چې دفاع وزارت دې ته اړ استل شوی دی چې له دوو انتخابونو څخه یو غوره کړي، یا به دا پیسې په افغانستان کې د هیروینو د تولید د مخنیوي لپاره د پوځي اقداماتو د ګړندي کولو لپاره لګول کیږي، او یا به د هغه دیوال د رغونې د اضافي بودیجې لپاره ځانګړي کیږي چې د امریکا خلکو یې هیڅ راز ملاتړ نه دی کړی. د دې هڅو مشري دیموکرات سناتوران دیک دوربین، پاتریک لیاهی او چاک شومر کوي. دوی وایي چې د افغانستان مخدر مواد د طالبانو د عوایدو مهمه سرچینه ده، او له پینټاګون څخه غواړي چې خپلې هڅې لا زیاتې ګړندۍ کړي څو طالبان له دې حیاتي سرچینې بې برخې شي، او له دې سره په افغانستان کې دننه او بهر د هیروینو د کارولو امکان راکم شي. ترامپ د مکسیکو د دیوال د رغونې لپاره د پینټاګون له بودیجې څخه تر دې دمه څه باندې 6 میلیارد ډالر راګرځولي دي. د مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونه د کانګرس د ډیموکراتانو او ترامپ ترمنځ هر کال د بودیجې په اړه په بحثونو کې د لانجې یو مهم علت وي. د مثال په ډول ترامپ په تیر ژمي کې د دې دیوال د رغونې لپاره د څه کم 1.5 میلیارد ډالر بودیجې د خبرو له ناکامۍ وروسته د بیړني حالت یو لانجمن فرمان ورکړ، او له دې سره یې دا فرصت ترلاسه کړ چې د پوځ د رغونې د چارو له حساب څخه د دې رقم 3 چنده د دیوال رغونې ته ځانګړي کړي.
وروسته لاغې چې په 2016 میلادي کال کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د طالبانو پر ضد عملیات وکړل، زرګونه وزیرستانیان اړ شول چې د جګړې او عملیاتو له کبله د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته واوړي. دغه کډوالو ډیر کسان خپلو سیمو ته بیرته ستانه شوي، خو زرګونه نور یې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. ملالۍ بشیر د دوی ستونزو ته کتنه کوي.
فرید خان د خپل کلی مشر دی او په بې صبرۍ سره واړی په وزیرستان کې خپل کور ته ستونسي. د لکلونو راهیسې په خوست کې کډوال دی. فرید خان د خپل کورنۍ د 22 غړو مشري پر غاړه لري.
امیر دا رضا چې ګلم خون روټا خلوص کو نیستا کا دغتا غوښه غون مغاجرین لورسي تا ګلون کا کی باندې کم تاوی اختادر تی کا نوی چام زکری اتلو چې نه بازارینا باندې کلو چې خالی نیست د ګلم خون پرور دروب جی د افغانستانه عادت امیر ډیر خوښی.
مولا خان یو بل کډوال دی چې د وزیرستان له د تخیلو سیمې څخه خوست ولایت ته کډوال شوی دی. د په خپل سیمه کې د ژوند خوږې شیبې په یاد لري چې په شمالي وزیرستان کې هوسا ژوند درلود. خدای اوس له خپلې میرمنې، مور، پلار او شپږو کوچنیانو او درو ورونو او هغوی له کورنۍ سره د کډوالۍ ژوند کوي. مولا خان وایي چې په جلاوطنۍ کې ژوند له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی.
په وطن کې زه اوس خپلی کاروبار مو خپلی مې دنیا او خپلی مې روپۍ او خپلی مې کرینه وي دا آر فای پوته چې کده خدای خوښه وي په داسې نستي کې یې داس کړي چې ژوند دا دی چې کده خدای خوښه وه پرزه دمره ساغزه خراب شوی وو ځکه نه یوه میاشت یوه نیمه میاشت زه به دوڼه نه وم دوڼه طریقه نه وه بعدا که درور نه الله پاک مې ویني.
د فرید او مولا کورنۍ له هغو 2000 کورنۍ څخه دي چې د شمالي وزیرستان له د تخیل سیمې څخه د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې خپل کورو پرېښودلو ته اړ شول. دوی د هغو 1 میلیون وزیرستاني کډوالو برخه وو چې د ضرب از په نوم د پاکستان د پوځ عملیاتو له خپل کورو بې ځای کړل. له هغه راهیسې ډیری اوس بیرته خپلو کورو ته ستانه سوي دي، خو اوس هم تر 1000 پورې کورنۍ په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سترګې په لاره دي چې خپلو کورو ته به د ستنېدو اجازه ورکړل سي. ډیری په خوست کې د ګلان په نوم د کډوالو په کمپ کې اوسي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي دوی ژمن دي چې شاوخوا 15000 وزیرستاني کډوال به بیرته په خپل سیمه کې ځای پر ځای کړي. غنی الرحمن په وزیرستان کې د کډوالو ادارې یو کارکوونکی دی او داسې وایي:
کډوال چې کوم د خلندانې شمیر مو هغه شمیر ډېر په مشکله باندې میزال پیرا کړه، ځکه چې دوی ډېر لرې لرې علاقې کې لامن کې د برمل علاقې دي، دا پس میلا دو امیر سفر دی، ډېر په مشکله مو پراسس پیرا کړی دی. بل دا علاقې ځنه داسې دي چې هغې کې یا چارې ترچه روانې دي، دوی دا بدوله د پر چارې روانې دي. انشاءالله هغه چې کله کمپلیټ شي او په کمپلیټ کول دي زر د دوی د واپسۍ پروګرام یې دوه برا شروع.
د ناروې د کډوالۍ ادارې شورا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د وزیرستان د کډوالو راتلونکی بیا برخلیک پاته دی. ویل کیږي له دې کمپ سره به مالی مرستې کمې سي، خو د ناروې د کډوالۍ ادارې شورا په وینا د مرستو کمښت به د 1000 کوچنیانو په ګډون 2500 کورنۍ اغیزمنې کړي.
اوسمیوار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. په پروان کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر عبدالوهاب قهار صافی ازادي رډیو ته ویلي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د خپلو کارکونکو د خلاصون هڅې کوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به د باختر د ګنجینې تاریخي اثار په هانګ کانګ کې نندارې ته کېښودل شي. په کابل کې نن د شپږیزې کرکټ لیګ پایلو وکیږي. د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اوربند کوي او کوردیز واکونو ته به اجازه ورکړي چې له دې سیمې ووځي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انکاره کې او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته یې دا خبر اعلان کړ. اروپایي ټولنې او برتانیې پر بریگزیټ یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو پر پلان موافقه وکړه. دا موافقه باید د اروپا او برتانیې پارلمان نه تایید کړي. په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر وای وبخې په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګوردن سون لان چې د امریکا د جمهور رئیس د استیزا په اړه د کانګرس د استازو مجلس د تحقیقاتو په مرکز کې دی پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړي. او د ترکیې حکومت منلی چې د سوریې په شمال کې به د څه مودې لپاره د دې په خاطر اوربند وکړي چې له هغه سیمې کوردي ځواکونه ووځي. دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ او وګورئ. خو همدارنګه په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. زموږ ونیس پروګرامونه هم زموږ په ویبپاڼه کې په پرله پسې توګه ځای په ځای کیږي. که تاسو غواړئ زموږ پخواني ونیس پروګرامونه واورئ نو زموږ ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورتللی شئ. اوس هم راځو نیمې نړۍ ته، ورپسې کور کلی مه هېروئ.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
درنو اوریدونکو سلامونه. آیا په هیګی چې ډېرې خزي د خاوند لخوا په دې دلیل توهینېږي، راتل کیږي یا وهل کیږي او حتی طلاقېږي چې خایسته او شفافه پوستکی نه لري؟ د خبرونې په لومړۍ برخه کې په همدې موضوع غږیږو. په دوهمه برخه کې به د مالولو او ناصر پرسته خزو او جنو د توانمندۍ په دلایلو خبرې او بحث ولرو، او په همدې موضوع به د خزو د برخې لیبي فعال میرمنې سره هم خبرې ولرو. خو له هر څه د مخه راپور اورو. اوسیدل د هر انسان یو فطری غوښتنه ده، خو زموږ په افغاني ټولنه کې ښکلا، روښانه او شفاف جلد ته ډیر ارزښت ورکول کیږي. نو ځکه ځینې ښځې په دې موخه چې ښایسته ښکاره شي نو ډاکټر ته ورځي، د روغتیا توکي اخلي او لګښت کوي. دوی وایي چې میړونه یې ورڅخه په دې دلیل چې د مخ شفافه او روښانه پوستکی نه لري مخ اړوي، مینه ورسره نه کوي او حتی له نورو ښځو سره د واده هیله لري. د ښځو د برخې فعاله او د ښکلا ډاکټره شاداب مبارز چې په دې برخه کې 10 کلنه تجربه لري وایي داسې ښځې او انجونې یې تداوي کړي چې هغوی په مخ بخار، لکه او نورې ستونزې لرلې چې ممکن د لکو او بخار له وجې د ښځې او خاوند ژوند سره بیل شوی وایي.
تداوي زما گیاهی ده. مخ مثلا بعض خلک چې شزینه کسان دي چې میده تکلیف لري په مخ باندې تاثیر رازي او د هورمونونو چې تاثیر دی د پوستکی باندې هم تاثیر رازي، ډیره چې استرس او تشویشونه ډیر تاثیرات چلري، څوک چې اعصاب نارام دي مثلا یا خوب نه د شپې خوب نه لري د په جلد باندې ډیر تاثیر لري. مثلا سره کم چې یو شزه دیش کال دي مګر چې یو ګوري د شپې تک کال معلومیږي دا ولی د رقم مثلا دوی یاد آرایش د مواد کیمیاوی استفاده کوي مثلا شپې هغه څه خوب کوي، بیا وروسته د خپل مخ باید ډېر پاک وساتي، استرس په ځان لري کې خوب داسې شزه دي مثلا چې میړه ویل دي چې ته ډېره مخ دې خراب دي مثلا یا سلیقه دې خراب دي یا مخ دې خراب دي ځکه نور تاسره ژوند نه کوم، مثلا زه یو بله شزه کوم بله واده کوم او دا چې ما ته راغله ژړا کوله چې زه داسې ژوند مې خراب دی او څه وکم زما مثلا زما سره یا زما میړه دا رقم رویه کوي او ما دې ته ډیره قناعت مې ورکړې ده، روحان مې تداوي کړې ده.
لیلی یو ځوانه ښځه ده چې 25 کاله عمر لري. هغه د خپل مخ له قهوه‌ای لکو او خالونو سخت رنځ وړو چې خواني هم ډیر په کیسه کې نه وو. کسه هم هغه په دې اړه نور څه نه وایي خو اوس خوشاله ده چې د پوستکي لکې یا خالونه یې ورک شوي.
جلدم بسیار خراب بود،
پوستکی می ډیر خراب وو، لکه یو زخی دلودلی. هر ډاکټر ته چې ورتلم دوا به یې راکوله، دوا به مې چې ختمه شوه پوستکی به مې بیرته اولی حالت ته راغی، د مخ لکې به مې نور هم روښانه کېدل. کله چې ډاکټر صاحب تداوی کړم د مخ ستونزه مې حل شوه، خو اوس بیا ډیره خوشاله یم.
اغلی شاداب وایي د دې تر څنګ چې د ښځو او نارینه وو د ښکلا او پوستکي د رغولو په برخه کې فعاله ده، د معلولو ښځو د توانمندۍ او د ژوند پیاوړتیا په برخه کې د یوې موسسې مشري هم کوي. په دې موسسه کې له 6000 څخه ډېرې معلولې او ناتوانه ښځې راجستر دي چې شاوخوا 950 ښځو ته د دوی د موسسې له آموزشي پروګرامونو څخه ګټه اخیستی. خیاطی، مهردوزی، پخلی، لاسی، گندون کی توکی، آرایش، حکاکی او د لبنیاتو جوړول هغه برخی دی چې په دغه موسسه کې زده کړې ورکول کیږي. پښتون عمری چې 50 کلنه میرمن ده، د وینې د جګ فشار له وجې اعصابو ته زیان رسیدلی او په سختۍ خبرې کوي شي. هغه وایي د کور مشر نه لري او یوازنی زوی یې هم په مسافرۍ تللی. هغې خیاطی هم د موسسه کې زده کړې، اوس دوکان لري او د ځینو ولایاتو له ښځو سره هم لاسي ګنډل شوي توکي رانیسي. هغه د میرمن شاده په مرستې توانېدلی چې د خیاطی او دوکان له وجې خپلې د اولادونو او د ځینو نورو ښځو اقتصادي ستونزې حل کړي.
دوکان لرم، لاسی کارونه ښځو آقایانو ته وړو ته ډېر نفر هم دوکان کې لرم، شاګردان هم باندې یو ډېر نفر خوندي چې ما ته کار کوي. تنها د کابل نه، غزنی نه، قندار نه، لوګر نه، ما ته خیاطیان راولی ورندگو نه، زه آقا طول بسنتم بندی کموم خروزمون که چه خانم مبارد ریختیاز ده قدر ورنده. زه مریضم، میم ده پکو تکنیف نرم، فشار عصبی لرم.
نادیا په دواړو پښو معلوله ده او په بایسکل ناسته ده. هغې په دغه موسسه کې چرمدوزی زده کړې او مخ ته یې وړي. نادیا په کافي اندازه عاید لاسته راوړي او د پښو په پرتله اعصابو یې هم آرام موندلی.
زه چرمدوزی کوم، په ویلچر ناسته یم. ما ته ډاکټر صاحب زنګ وهو چې راځه دلته ما سره کار وکړه. خیاطي می زده کړه. ډاکټر صاحب ما ته د خیاطي توکي برابروي، ما ته یې راکوي، زه یې بیا ګنډم. د یادولو وړ ده چې اغلې شاداب مبارز توانېدلې د ځینو معلولو او سالمو انجونو او نارینهوو د نکاح په برخه کې زمینه برابره کړي. د بېلګې په توګه په دواړو سترګو ړوند قاري محمد اشرف چې په همدې موسسه کې ماشومانو ته د قرآن کریم زده کړو مسؤلیت لري، هغه ته یې زمینه برابره کړې چې له یوې سالمې مېرمنې سره واده وکړي او اوس خوشحاله ژوند لري. نور له همدې اورو.
هغې د خانه ډېر کومک موږ سره شوی دی، هم د شاګردانو ډېر کومک موږ سره شوی دی. رضایت مې وو خانم مبارز زما واده کړی دی، زما هغې مسره ډېر کومک کړی دی، ټول واده زما هغې کړی دی. ډېر زه خپله جوړم، مېړه مې نابینا دی، هغې موږ سره ډېر کومک کړی دی. اوس چې زه مشکل لرم همدې د خاطر دوام راله کوي، یا چې تداوي هم هغه مبارز هم راله کوي. رایش دا کور میده سودا شامپو هم پاشه ټول هم هغه راله اخلي، هغې د خانه هغه مالې راکوي. اوس مېړه مشکل لري، اوس موږ هغې له تداوي کوي، خو اولاد نه لرم چې هغې له تداوي کوي. شاید چې خدای پاک مهربان چې اولاد هم راله خدای پاک راکړي.
د افغان معلولو ښځو د تعلیمي موسسې مشرې ډاکټر شاداب مبارز په خبره معلولو ښځو ته د ښوونځي او حرفه‌ای زده کړو د زمینې برابرولو ترڅنګ دوی یو شمېر معلولو انجونو ته په خصوصي پوهنتونونو کې د زده کړو زمینه هم برابره کړې. هغې په شهرارا باغ کې ځینې معلولو ښځو ته هټۍ نیولې تر څو خپل لاسي توکي پکې وپرولي. د هغې په وینا د ورزش او فیزیوتراپي وسایل هم لري، خو د ځای او امکاناتو په نشتون کې ورڅخه ګټه نشي اخیستی.
چو مانوی کومکونه دی یاوې مادی کومکونه دی ماده مادی کومکونه تیر ورزش او فیزیوتراپی دا زمينه مساج او څوک به زمينه به جوړ کی چې دا یو مرکز د زیبایی ورزش او فیزیوتراپی جوړ شي چې ام معلولین د دنیا استفاده وکي، ام د مخ بل خوند او ورونه چې هر څوک چې په دې باندې مشکل لري د فیزیوتراپی په بخش کې مثلا د ورزش د موږ وسایل شته ولې ځای نشته، مشکلات د ځای دی.
په شهرارا باغ کې د ورزش او فیزیوتراپی وسایل لپاره د ځای او امکاناتو د برابرولو په موخه مو دغه موضوع د ښځو چارو وزارت له ویاندې رویا دادرس څخه پوښتنه وکړه. هغې د فعالو ښځو څخه د ملاتړ ترڅنګ وویل موږ به د اداري اصولو له مخې د هغو ورزشي او فیزیوتراپي وسایلو ته د ځای زمینه برابره کړو چې د اغلې مبارز په واک کې شته. موږ د ښځو د پیاوړتیا په نوم یو ریاست لرو. دا ریاست ډیری وخت د انجوګانو برخه ثبتوي او تقریبا زر موسسې دي چې د ښځو په برخه کې کار کوي او رهبریت هم د ښځو په لاس کې دی. موږ د دوی د ظرفیت سازی او ارتقا په برخه کې د دوی حمایت کوو. که دوی وغواړي چې دوی د جمنازیم په برخه کې کار وکړي، دا یو رسمي برخه ده او دا لږ وخت ته ضرورت لري. د دوی د کار کولو جواز باید وکتل شي چې داسې ځای دوی لري چې د میرمنو لپاره ورنه ګټه واخیستل شي. دا خبره به د مقاماتو سره شریکه کړو که امکانات وو دا به ډیر ښه کار وشي. راځئ چې د فعاله میرمنو د اغیز په اړه د عامو خلکو خبرې واورو.
هغه چې په یو قریه یا په یو ځای چې اوسېږي، هغه چې فعالیت کوي نور خزه ته وو، باید هغه ته مونږ حمایت وکړو چې هغه خانمان یا هغه خزه چې معلول دی، معیوب دی، یا کار کولای نشي، یا خاوندان نشته دی، باید هغه ته د هغه حمایت وشي.
د په دې شرایط کې ګور ډیر زیات ماسی خارجونه د خزه پاک ډیر پیسې راوړل کیږي. هم متاسفانه د خزو په حق لای د خزو په رابطه است خپل خود کپاسی یا قانون مختلفی حد اکثر مخته نزی، اما د خپل شخصی منافع په حق لای دیر استعمالیږي.
د فعاله او پیاوړو خزو رول د نورو اړمنو خزو په پرمختګ او پیاوړتیا کې څومره مهم دی؟ د خزو په پرمختګ او پیاوړتیا کې کوم ادارې رول لري؟ د دې موضوع د روښانه کولو په موخه زموږ همکاري تمنا واحدي د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي عاطف نورستاني سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
کیږي چې په سر کې مونږ ته د فعالو د ښځو د کار کولو په اړه معلومات راکړي.
په افغاني ټولنه کې څنګه چې زمونږ په ټولنه جنگ وهلي ټولنه ده، او څلوېښت کاله په دې ټولنه کې جګړه شوې ده، او د دې جګړې ناخوالې د خبره نه ده چې فرزنده څومره دي اغېزناکه ده د انسان په ژوند باندې، په ټولنه باندې، او د رواني تکلیفونو څومره نمونې مونږ لرو. بدبختانه چې فرزند ښځې ځان سوځوي یا فرزند ځان وژنه مثلا څومره زیاته ده، تاوتریخوالی د دې مسائل شاید بدبختانه جګړه ده. نو په دې ټولنه کې کایو خزه د خپل کور نه بیرون قدم دی د واقعیت د دې په خاطر ته په خپل کورنۍ کې اقتصادي کومک یعنی او کې د دې په څنګ کې هغه غواړي چې نور خزو ته هم ګټه ورسین. نو دا خبره معلومه خبره ده چې دا ډیر لوی د ثواب کار دی.
د خلکو نظر څه دی؟ هغه مرمنو ته چې په دې برخه کې فعالیت لري،
موږ بدبختانه ډیر زیات بي سواد خلک لرو، ناروغ خلک لرو، بي دلیل نه ده چې دوی په مقابل کې به ډیر زیات تاوتریخوالی بوي، مقاومتونه بوي، په بل سترګ ورته کتل کیږي، شاید لار ورته زمينه ورته تنګ وي د مبارزې، او په دې اړه هر څونه چې کوي شي باید پوهه خلکو ته ورکړي.
هغه مرمنې چې فعالیت لري له کوم ستونزو سره مخ دي؟
کورنۍ نه کوم غوڼي سو، یعنی د کورنۍ غړي اصلا خپل خويند ته خپل لورګانو ته خپل مرمنې ته اجازه نه ورکوي چې په څنګه چې د بیرون یعنی ټولنه سم فضا ته بندازي پرنشته او بي باور دي خلک. نو په دې اړه ډیره مبارزه زما په نظر ارتیا لري چې په دې اړه
کومه مرجع ډیره مسؤوله ده په دې برخه کې؟
په اول قدم کې د هواد پر اساس کې حکومتي دغه دي چاري دي، مثلا قوانين باید د دوی د حمایت قوانين وضع شي چې دوی باید حمایت شي. د دې په څنګ کې باید دغه پوه هم خپل خزو ته هم ورکو چې سره متحد ووسی او دغه خزو په مقابل کې یو د اتحادي کړي رامسته کی.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي اغلی عاطفه نورستانی و چې پټولنه کې د فعال خزو په اغیز او رول خبرې کولې. د دې اونۍ د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره چې تمنا واحدې جوړه کړې وه او ما وګمه جبر خیل تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې مو الله مل شه.
سبای چرانه مهمه مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولی ځینی کورنۍ پیسې نسپما کوي، د پیسو پس انداز کورنۍ ته څومره اړین کار دی او څنګه باید خپلې پیسې سپما کړو. د دې موضوع در سپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې تمثيلي ټوټه هم درو. د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړي زه مرسلین اصلای درته وړاندې کوم. را سره اوسئ.
سپما یا پس انداز د عایدو هغه برخه ده کوم چې د ورځني مصارفو څخه اضافه پاتې کیږي. څوک چې سپما کوي باید اول د سپما اراده پخه کړي او بل دا چې د سپما توان ولري. ډیر کسان په ټولنه کې شته چې ښه عاید لري خو که ترې پوښتنه وشي نو یو روپۍ به سپما ونه لري. په کورنیو کې د پیسو سپما نه کول هم بېلابېل دلایل درلودلی شي. ځینې خلک وایي چې عاید یې کم دي نو څنګه سپما وکړي. په همدې تړاو د لوګر ولایت اوسیدونکی ولی جان وایي
والله چې پیسې داسې نه زیاتېږي چې د خرڅ نه اضافه ای نو چې اضافه سي مالدار سپما کوي او چې اضافه نه تر هم به سپما کوي نه کیږي. د روزمره خرڅ فاميلي تقریبا 15 پاره نه پاره وزو د فاميلي کله کیږي. خو دا اصول دی یا چا ته قرضې یا چا ته قرض وام کوي یا د همسایه څخه تر زوی څخه کاکا څخه ماما تر څو چې بیا پیدا کوي ورکوي. موږ د خپل معاش اخلو د ژوند سره مدسې عیار کړی دی چې په مغه اندازه مصرف او په مغه اندازه مصرف ډیر نه سپما نه کولای نو کیږي.
ځینې کسان بیا هر څه توکل کوي او وایي چې نن دې پیدا کړه د سبا غم مکوه. د بې پروايي او ډېر اسراف له کبله هم په کور کې پیسې نه پس انداز کوي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین هغه میرمنه ده چې هیڅ کله پیسې نه سپما کوي او وایي خدای چې خوله راکړي روزي به یې هم پیدا شي.
پس انداز نو چې ویل رو خو خوري سبا ته خدای مهربان ده. دایمن پیغمبرانو قربان سم چې نه درلوده امغه وخت په ورځ به خوړه په سبا به خدای مهربان او لوی خی خوره خی اغوندو سبا تعالی لوی ده مهربان خدای را رسوي له خو خیر را رسوي میلمنو ته ورکو خی ورته راخلو پخو یو زین خلک هم د سیادت لري پس انداز کی چاله پریک دنن پریک د میلمه ته کنه ورکوم میلمه ته بینن خه خوا کنه خلی اخلی خه ترکاری او میوه چې نه ورته دی الله لوید من خو ورکو خی ورته مخته کو پس انداز نکو
بل خو بیا داس خلک هم پټولنه کیشته چې د پلارونی کونو د وخت سپما ورته یو دوت غندې پاتې دی او حتمان په کور کې پس انداز لري د جایدات څخه نیولې آن تر نقد پیسو خپل بچو ته سپما کوي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو میرزا محمد په دې اړه داسې غږیدلی دی
زمونږ مشران چې وو هغه همدغه سپما کړې وه د ملکیت خاوندانو د کور خاوندانو زه نور کاروبار ورباندې کولو بیا هغې همدغسې رشد کولو که وړوکی کار د هغې نه غټ کارونه شوه او اوس زمونږ دپاره هم هغوی دغه زمینه پخوا مسایده کړې ده مونږ اوس په هماغه لار باندې روان یو په کور کې کوشش کوو چې سپما رامنځته کړو او دا سپما د دې لپاره ده چې مونږ د سبا ورځې تیجې نه ورباندې خلاصېږو مونږ خپله ګزاره هم کوو داسې هم نه کوو چې ځان ډېر خوار ساتو څه رقم چې لازمه ده ښه خوراک هم کوو ولې د هغې تر څنګ سپما هم کوو بس خوشحاله یو کاروبار روان دی او بس نقد هم شته دی او ملکیت هم شته دی او ژوند هم روزګار هم ښه دی
سپما د کورنیو د عوایدو پورې تړلې ده که چیرې عایدات زیات وي نو په دې صورت کې د سپما اندازه هم زیاته وي مګر که د عایداتو اندازه کمه وي نو په دې صورت کې به سپما هم کمه وي دا چې څنګه په کور کې پیسې سپما شي د لغمان ولایت اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي محصل عمران هوتک په اړه وایي
سپما حالات که منگه کوله شو اول تر باید منگه خپل ماش و سنجو بیا خپل دمیاش مصرف و سنجو چه سونه پا میاش که منگه اید لرو او سونه خپل مصرف لرو فرض مثال که یو سره پا میاش که دو جوره یا دری جوره کالی اخلی خپل ماش نگانه باید اگه خپل مصرف طول کنترول کی مصرف پل کنترول کی او باید کم شایو تجده ضرورت لری دیر زارین دیورتا اگ مصرفونه و که کم خواهشات لری ده مصرف چه پیرازی اگه باید کنترول کی او مصرف خپل کم کی ده دولت ماش نکته وشه که سپما ولری هغه سپما ته یو بل ځکه انویسټ کې سرمایه گذاری کې وړه کې کو بزنس شروع کې هغه ته دوه ماش جوړ کې جوړیږي
د پیسو سپما نه یوازې کورنۍ ته ګټه لري بلکې هوا ته هم ګټه درلودلی شي ځکه د یو هواد اقتصادي پرمختیا د پانګې چونې پورې لري او پانګې چونې بیا تر ډیره حد پورې د بانکي تشکیل ته اړتیا لري د بانکي تشکیل هغه پروسه ده چې په ترس کې سپما شوی پیسې د انفرادي اشخاصو او کورنیو څخه کاروباري سکتورونو ته په مستقیمه توګه د پانګې چونې په ډول او په غیر مستقیمه توګه د بانکي حساباتو له لارې نورو کمپنیو ته د قرضو په توګه صورت نیسي د کابل ولایت اوسیدونکی پاینده محمد د سپما په ګټو داسې راته غږیدلی دی
سپما د انسان په ژوند کې ډېر مهمه ده ډېر مهم رول لري ځکه انسان په ژوند کې له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ کېږي چې عاجل موضوعات وي نو په دې خاطر باید هر ځوان هر کس میاشتنی سپما ولري نو طبیعي ده چیرې په کور هر کور کې داسې په ژوند کې مشکلات مخ ته راځي چې هلته عجلی مریض پکېږي څه بس بل کاري په دې خاطر سپما ډېر ضروري ده او ګټې دارې چې په ضرورت په وخت کې عجل په کار کېږي او عجل به نغدي لري
د کورنۍ اقتصاد کارپوهان په دې اندي څرنګه چې کورنۍ د ورځني مصرف په فکر کې دي باید هغه شان د سپما کولو په فکر کې هم ووسی په دې اړه د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد پوهندوی احسان ملا نظری وای
خصوصا په کورنۍ کې چې د هغه عواید کم دي نو کېدای شي په اجباري یا هم په اختیاري توګه په سطح د اقتصادي ملي کې دغه پسندازونه یا سپماوي رامنځته شي اختیاري پسنداز یا اختیاري سپما چې د هغه خو په اوتومات شکل خپل رامنځته کیږي اما په شکل اجباري هم ممکنه چې بعض اوقات موږ سپماوي رامنځته کو هغه څنګه هغه داسې چې موږ کولی شو په خپل مصارفو کې لومړیتوبونه وټاکو کوم نو مصارف مثلا موږ کولی شو چې د زماني یا د وخت له لحاظ هغه موږ په تعویق واچو پیسې سپما کو اصلا تشکیل د سرمایه په سطح د اقتصادي کل یا د اقتصادي ملي کې د همدغه وړو کوچنۍ سپماو څخه رامنځته کیږي یعنی په ټوله نړۍ کې که تاسو وګورئ هیڅ وخت څوک نه دي داسې پیدا شوي چې تاسو هغه وګورئ چې ټوله سرمایه د یو سرمایه ګذار چې هغه ورته اړتیا لري یو کسی دي پوره کړي طبعا چې هغه کوچني کوچني پسندازونه چې دا ټول راټولیږي بانک ته او د بانک د طریقه هغه کسانو ته بیا ورکول کیږي چې هغوی لویو قرضو ته یا لویو سرمایو ته اړتیا لري
قدرمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو عام خلک پوښتلي دي چې اوریدو ته تاسو پام راړوم
نو مې ملک اکبر ده د بودخا کو صدر کې هم د ټغر ملک هم دا بوجه ده خبره ده ان تل پر افکار کې دا خصه مخشه ده ارسو کې بيدو کې مصرف زیتونو کې
زما نوم محمد قاسم ده زه اصل د ننګرهار یم پسنداز ښه نه دی ځکه انسان په خپل د ژوند باندې دغه باور نه لري چې سبا به زه ژوندی یم یا به نه یم نو باید خپل هغه ژوند سره یې باید ښه وخوري ښه یې واغوندي ښه میلمه ته یې ورکړي او ځکه افغانان ټول میلمه خوښوي نو افغانستان کې پسندازي اول خو کېږي نه
نوم شرابزار او په دولت کې دا یو تعداد خلک بیچارهګان هغه چې ځان مړم کو سپما نشي کولی میاشت په میاشت نورم باقي کېږي بیچاره باور په خدای وکړه د اوس په دومره مشکل کې زه کاکړ یم چې هر یو ته وایم چې یو لس روپۍ کومک راسره وکړي وکړي ډېره سخته ده
زاد الرحمن نو میګه مد لغمان وسیدونکه زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان ټول وري
درنو اوریدونکو اوس یو تمثیلی ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او شفیقی لکنخیل هارون ګلزاد صادق سپینخر او ستاری امینی پکې برخه اخیستی ده.
داده دلته یما
چراکه اوڅو روپی راکا
روپی
وو
وای خو پرون دی یوړې دونه ډیره سودا دی راوړ نو روپی خو ما سره نسته
ته ونی چراکه پیسې را چې په کار می دي کنه
وسړه یا نسته پیسې په خدای ته پیسې دي
تعجیب خبره کې زه درته پیسې راکته نشته چا په سلار شمه
هر چپ سی سی زی ورزه لارشه سل واری می درسته ویلی چه او سره یا دا سودا لیگ را وره طول خرابی گیرانه لیگ پیسی پسندست کوا خود چه تا وایی اوس نو که نه
تو اوس پیسی را که چه ما پا کار دیدی رک دلیل مو ویره تا
زرغونه کور که یه که یه
او رزه رزه خو ورنداره رزه یه رزه پا خیلی رزه
پا کور که دیوازه
سلام علیکم
سلام علیکم
مرگولا که خیلی جوڑی پا خیلی کرده
رزه رزه دال ده بار کینه
سال موزی سل سر اخت آواز خبودی مکوره دروازه تل شامی دی آواز واره دی
خوری چه داشته اوایم دا ورور دی نده هر وقت ور توامه چه او سر رای لیخ پسنداز وکا لیخ پسنداز وکا چه توایی او سر اغلی ما تا پیسه را که زیده کمکه ما
اونی ماشا نده اخیسی
ماش می اخیسته و ماش می دیده وار که به پیسی را کلی سودا می وقت چه دیخ پل را وره سودا او سردن پیسی را کلی پیسی نشته
نو ماش خلاص که نو پسنداز نلری تولوی نیب چو پیچه نو در کمه ای که دای در کمه در که
نو چنگ آگم خو کور را خو سودا پا کاری گی کنه
میرگولا که خو دسی او که چه تاسو باید یو دخل ولره یو پسنداز ولره زکم دی بعد ورځ ته دا پیسې ستاسو په کاریږي
سپما ډیر شته چې څوک وکی ما هغه مال مسیان نه دی ټول ته مې یو یو داس کوچنې دخله کا خسي دی ما چې دا څور په یوه کبه ژر یو څه په خوشالي او ورواچی ما ته وسات نو دا لویان د پر خو بخي په کار دی چې په سنداز ولري
وی خوري ما مې خپل زوی ته جوړ کړی ار اور چې پیسې پکې چوم را پوری خاندې وای په دی وای و روپۍ چې شي کیږي وسړی ام دی وای و روپۍ ډیری
اوکه اوکه باید په سنداز ولري ک ما تنخواه چې دی وخت ساده په سنداز پیسې ته ګوښه کوله ک وزرغونه جان ته ورکړه دا ته ګوښه په دخل کې واچو یو ورځ جوړیسته نه جوړیسته د پتن دی لاس باندې هغه در سره باسه درکوي یا انده ته په دند خوړه کیږي
نن سبا په دې شرایطو کې څوک چاته پیسې ورکي هیڅوک نه ورکي
هغه به چاره لري نه لري چې دته ورکي
تاسو کوشش وکړئ چې پسنداز باید ولرې خرسم باید د خپل د غماش په اندازه باندې برابر کړي اضافه مصرف مکوي
سلوارې مې ورته ویلې وروره کله دې چا خبر مانی دومره ترکاري راوړي دومره ترکاري او سودا راوړي چې هغه نیمه یې خراب سي د باندې غورځوم خو دا مې اسراف دی
نه اسراف دی ولې داسې کوې وروره
خا خبره دی وکړه خورې وروره تام خا خبره وکړه او خیر خزی ته اوس پیسې راکا زه به لاړ شم دخلکونه بم راوړم او اوس مې پیسې په کار دي نور چې څنګه مې خور وې او خې مې هماغه خبره
ګوره سړی زه به دې زباید دخلک درته راوړم هغه مات که هر څومره چې وي هغه واخله
خاصه ته اوس پیسې راکا زه پوهېږم نور یې لري دین وروسته به داسې نه کوو
ګرانو دوستانو دا د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه خې چاري
موره او پلارا
دے خدای د پارا دے ما شومانو راتون کے چارا مورے اولارا دے خدای د پارا دے ما شومانو راتون کے چارا دے ما شومانو راتون کے چارا ماشوم زرغون شی دواکسین ساس کی ورتاج بندون شی پام چه تره پاته ماشوم آناشی چه لوشی گلگل چه خزانشی چه خراوان شی دجوان پلارا ده ماشوم آنو رتون که تارا موری او پلارا نخدای ده پارا ده ماشوم آنو رتون که تارا شان حلال دے د گزن ما خا پرمی وکے گی ستا سے ما شو